دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې د ازاري رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت څخه غوښتي چې له طالبانو سره د سولې په موافقې ودرېشي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله احمد تکل خبرې دي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وای د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. او اسلامي دولت ډلې یادایش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت منلی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو او شیرزادو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون 14 غړي وژل شوي دي. د دوی موټرې، وسلې، یو دشکا او نور مهمات تخریب شوي دي.
د ننګرهار چارواکو پرون لدې مخکې په هسکې مینې او خوږیانیو ولسوالیو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. طالبانو تر اوسه د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي په یوه هوایي برید کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزادان ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو یې د دې پلان مخه ونیوله. طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو وړ نه ده. د اترا ویان سعید شینواری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړې ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او لمنې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیایي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅوي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همداراز د کیفیت کچا پراخه او خکې.
افغانستان تر اوسه هم د نړیوالو معیارونو په اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت ومنه. په دې چاودنو کې چې په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې، 22 کسان ووژل شول. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران چوک په یو سرخلاصي بازار کې وشوه، شاوخوا 110 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د داعش ډلې خبری آژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي دي چې په دې برید کې د دوی دوه جګړه مارو ځانونه والوزول. په دې بازار کې د چاودنې پر مهال له 3 میاشتنیو محدودیتونو وروسته د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د بشري حقونو د سر سازمان هیومن رایټس واچ له روسي چارواکو غوښتي دي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. ناوالني چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، په روانه اونۍ کې مسکو ته له راستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. روسي چارواکو د ټول هیواد په کچه د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې د ناوالني ډېر ملګري نیولی دي او پر نورو یې فشار زیات کړی دی. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل چې روسی چارواکو د شنبه په ورځ د پلان شویو مظاهرو په درشل کې د ناوالنی سیاسي فعالان او محصلان زوروي، نیسي او ویروي. او وروستی خبر، اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د زړو د پالنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړې. دا پیښه پرون پنجشنبه د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې وشوه چې په ترڅ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 11 نور کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له منیجر او دریو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوې حکومت غوښتي چې له طالبانو سره پر کړې موافقې ژمن پاتې شي. آیا د امریکا نوی حکومت به له طالبانو سره په موافقه کې بدلون راولي؟
اساسي تفاوت به دا وي د ترامپ د ادارې او ادارې چې د افغانستان به مسؤولانه
په کونړ کې ژورنالیستان وایي چې د کار ساحه تنګه شوې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت ساحه بیخي را تنګ شوې.
افغانستان ته له کومو هیوادونو برېښنا واردې شي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سرپل ته.
اسلامی دولت یا داعش دلی د بغداد د چاودنو مسئولیت په غاړه واخیست. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په مزنی سپدول شپږ نیو او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 سپه اورید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د 6 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه وځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه به ورسوي. د شغل قریشی د سرګندونو جزئیات اجمل ان په یو راپور کې راوړوي.
تروان صاحب، شاه محمود قریشی لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د بایدن د اداري په راتګ سره په دې اړه باندې عکس العمل خي او سرګندونې کوي، په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د بهیر په توګه په وړاندې. شاه محمود قریشی د الجزیرې تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د ده هیواد تمه لري چې د امریکا نوي اداره به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل پاتې شي او هغه څه چې دلته شوي دي هغه به شاته کوي نه. د ټینګار کړی دی چې دلته شوي کارونه چې اشاره یې د سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته ده، دا باید د نوي اداره مخکې ویسي، نه دا چې ترې شاته شي. شاه محمود قریشی هم دارنګ ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري یو لوی بریا ده چې د پکی د پاکستان همکاري دی، یاد کړی ده چې د پاکستان په همکاري شوې دي او دا مهم څه دی او باید کار ورته وشي. د یو ځل بیا یادونه کړې ده او د روان تاوتریخوالي پړی د سولې د خبرو په ګډوډونکو اچولې ده چې د ده په وینا د نن په افغانستان او بهر د افغانستان نه ځینې خلک شته چې د شاه محمود قریشی په وینا د جګړې له اقتصاد نه ګټه لري او هغوی دغه تاوتریخوالی زیات کړی دی. شاه محمود قریشی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت لا دمخه د طالبانو او امریکا ترمنځ له شوې تړون نارضایتي څرګنده کړې وه. پرون د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي یو غړي مولوي عطالالله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناخوښي نور هم واضحه کړه. ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې څنډې ته شوی و. ښاغلی لودین چې د افغان دولت د مرکشي پلاوي یو مهم غړی دی ویل چې دوی تمه لري او توقع لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په شوي تړون باندې به نوې اداره د بایډن غور وکړي. همدارنګه افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غني هم په وروستیو کې له سینن سره په مرکه کې ویل دي چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان نه سرتیری او عسکر وباسي باید د دواړو لورو په تفاهم او داسې وباسي چې هغه دوی ته د وړاندوینې وړ وي. اخوا وسلوالو طالبانو استازو چې په دوحه کې دي د دوحې د مرکچي پلاوي یا د سیاسي دفتر وایان ښاغلي نعیم پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په وینا هغه مرحلې را رسېدلي چې د دوی نور طالب بندیان باید خوشي شي.
او بل دا چې دلته راغلي چې کله بین افغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصیږي. همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین افغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا د هغه وختونه پوره شوي دي خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې او د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی.
طالبان په داسې حال کې د خپلو نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د دوی مخکې تر 5000 زیات خوشي شوي بندیان په اړه ویل کېږي چې یو شمېر بیرته د جګړو ډګر ته هم ستانه شوي دي. او همدارنګه افغان حکومت ټینګار کوي یا انتقاد کوي چې د بندیانو خوشي کولو د تاوتریخوالي په کمېدو کې کومه همکاري یا مرسته ونه کړل. افغان حکومت وایي چې که دوی بندیان خوشي کوي یا نور اقدامات کوي نو دوی بیرته په بدل کې د ورکم یا اوربن غوښتنه لري. وروستۍ خبره دا چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا چې د بهرنیو چارو وزارت ته کوم شخص نومول شوی هغه هم په وروستیو کې کانګرس غړو ته ویلي چې دوی به د طالبانو او امریکا ترمنځ په شبي هوکړې باندې بیا غور وکړي او وګوري چې آیا دا ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په خاطر په دې توګه کړی وو کنه. ټولې خواوې او ګټې او زیانونه یې پکې سنجولي وو.
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې ډېر راضي نه دی او دوی دا اعتراض لري چې د دې موافقې په نتیجه کې نه په افغانستان کې جګړه سړه شوه او نه اوربند شو او یوازې د طالبانو بندیان خوشي شول. دې ته ورته نظر یو شمېر نور افغانان هم لري، البته د سیاسي چارو ځینې کارپوهان، او دوی د بایدن له حکومت غواړي چې نور ځواکونه له افغانستان او باسینو مسؤلانه دی وباسي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس شاغلی نبیل دی، رحمت الله نبیل. خپل اندیشنه په دې اړه پرون د ازادي راډیو د ازادي په چپو کې په خبرونه کې د داود جنبش د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګند کړ.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکتر او شخصي کرکتر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې اتکا وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامی ونیسي. شک نشته چې امریکای هر حکومت چې ویده ته خپل ګټې اولویت لري، اما اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او داری چې د افغانستان به مسولانه وزی، یعنی په دې معنا چې هغه به داسې شی میراث نه پرېږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغو څه تفاهمنامه چې امضا شوې دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضی وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي، او ممکن بعضی ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړي مسله ده پدې کې او هغه سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري نو پدې کې زه د مطمئنه ما چې یو مثبت تغییر به کې راځي د افغانستان د ګټو په غوږ ته نظر کې نیول کېږي اما په ټوله کې به عمومی داشته کی چې دا هم د دې مزلې نه ځون په اصطلاح آبرومند ځون خلاص کی
تاسو خپل تجربه لغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واس ل بایدن مرسیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري ځینی وای چې اصلا وای چې ارزښت نه ورکی
بیا هم زمو خپل خبرې ترازم د دې خو شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواته لغه د افغانستان په ګټه ډیر نه معلومات وخت کې او روس ته د ویم د کمپاینو په وخت کې چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان مخته پندوس دل اهمیت لري اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې کوم موارد کې څه تغیرات دوی باید خپل پالیسي کې ولري او دغه په دای مخته دي نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکارډ نه د دوی خپل هم ډیر جنجال دې مشکلات لري نو ممکن اگر لاندا لور اما یو څه متفاوت لور ان کوپ کې به هم اتکاب زیات په خپل امنیتی ټیم باندې وي هغه مشاورین او اکثرا مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لري او هغه خپل قوتو یست په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي په غیر باندې تاکید وکړي دا بیرته خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجربې داخل دی او پاکستان لوبه کړې ده چې تقریبا د ټولو خواوو نه د امتیاز د اخستلو وړتیا لري که غلط سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا دی که طالبان دی نو دا با ولی دل شد چه در نوی تیم اولین وار چه در افغانستان مسائل یا مرور کردی او اغا تغییرات چه بخواه وقت نوست پور راغلی دی هم پا داخل دی افغانستان که هم پا منطقه تر اغا مسائل به طول تاثیر لدی نو زده ده اغا شخصی بخوانی نظریاتی دلت زیاد دی قضیه دی افغانستان که شک تاثیر بولدی اما ډېر اساسي تاثیر به ونلري مهمه ده چې نوې پالیسی به په څه توګه یې په میز باندې خول کی
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیلو چې د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی او اوسنی حکومت د نظرونو د توپیر په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس هم یو بهرنی موضوع د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست په هغه برید کې چې په یو مارکیټ کې شوی وو لشته لشه دوه دیرش تنه وغوښل شول نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی دوه ځانمرګ بریدونه په دریو کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دی ځکه لشته لژه دوه دیرشتنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاص بازار کې سوی شاوخوا یو سل لس کسان ټپیان شول. د اماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې دوه غړو دغه بریدونه وکړل تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې لومړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پېښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پېښې د تلفاتو شمېر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د یو پټ مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه توندلارو د جګړو په ډګر کې له څو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید 70 کسان وژل وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقي جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمېنه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2013 کال کې په دې هېواد کې تر 3 کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دښتو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هېواد کې تر انتخاباتو دمخه خلک د بمي بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې ورتنګه کړې ده. دوی وایي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کارونه نشي کولی. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په کونړ کې مشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمهیزی راډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د رپورټ صاحب خیره تنگ شوی. مخکې کې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تل چې راغ سیمه مشکل یا خبري کې یا رپورټ کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولای چې هلته لاړ شي.
دوی وایي پخوا تر لری لری ولسوالیو پورې د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلي ولس په غم او ښادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوي دي. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوي دي، دا واقعا د اندېښنې وړ دي. موږ یې په اندېښنه کې اچولو. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزیه ته رسیدګي کولای شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه بس نشو کولای لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پري او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان بې طرفه خلک یو، په چا پورې تړلي نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
موږ متحد یو چې د رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالستان امنیت باید تامین شي. خو د دې پیښه نه کوي. موږ ټولو امنیتي ادارو ته هدایت کړی ده چې ژورنالستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبریالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو، د کاري چاپیریال په راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه 6 خبریالان او یو شمېر مدني فعالان وژل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن له دوه تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه مو لغمان ته ځانګړې ده. د لغمان اوسیدونکو دی خبر اوسی ټاکل شوی ده راتلونکي اونۍ مزار شریف ته د ترکمنستان د برېښنا لیشت پیل شي. همدارس په کندهار کې د لمریزې انرژي درې پروژې پیل شوي. پر دې موضوع چې هغه برېښنا به اوس څه کیږي چې مزار ته له ازبکستان راځي، ملالۍ بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې افغانستان اوس له کومو هیوادونو برېښنا واردوي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برېښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برېښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برېښنا ورکړي. بیا د مزار برېښنا چې ازبکستان له خوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایټکې ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برېښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګاز نه برېښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه‌ګذاري ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو دې سره د کابل د برېښنا ستونزه 100% د منځ زی او همدارنګه نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برېښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برېښنا وارد شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټ دی. دوه 15 میگاواټ او یو 10 میگاواټ پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوې دي. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده دوی د برېښنا شرکت سره شل کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برېښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي دوی به په برېښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
تاسو له پیغامونو
د مګه دا 2014 راغلی ماجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرور 15 کال په مخ تیر کړو. یمګه په کومه زونه پرمیت دي هغه کار خلاصوي او منځک هم ډیر دي منځک هم نقشې ما چولې دا منځک به درکو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي موږ نور واس نسته. یوې خواته نه دي منځک اخیستو څوک راته وایي چې دا واخلا نو واس لرو چې کور ته جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول سي چې موږ ته دي دا ګورو نمبر راکی مقتدا خپل جن توزیع کی چې خپل جن په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مقتدا منځکو نمبر غامو کوي. السلام په احترام.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه نی عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپاره بند شوی ده. دا غټ موټر باردار موټر سی موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې نو ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې لوړ پوړي کسان دغو غم وخوري. کوچنی موټر خو دا شوی غټ موټر والا ټوله
دولت پزما پیغام داده. اول باید فساد اداری ختم شی چې د هیڅ استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپی معتبرږي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سری کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او